السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لږ مرمه مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستاسو ځایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس توایم وړاندې د پښتو موسیقي پروګرام خبرو خو په لومړی 15 دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو تر هر څه مخکې خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی طالبان وایي د ایران غونډې ته نه دی وربلل شوی د کرکټ د نړیوال شل اوري جام په ترڅ کې نن افغانستان خپل لومړی لوبه له سکاتلند سره کوي او ایران کې د زندانی شوی ایرانی ول اصل بریتانوي نازنین زاغری راتکلیف میړه د خوړو احتساب پیل کړی بشپړ خبرونه طالبان وایي د ایران غونډې ته نه دی وربلل شوی دا غونډه د چهارشنبه پورې سره کیږي چې د افغانستان گاونډیان پکې ګډون کوي د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ایران کې کوم نشست میشه نشست همسایه افغانستان
ایران کې کومه ناسته کیږي د افغانستان د گاونډیانو ناسته ده موږ نه یو وربلل شوی موږ جزئیات غوښتي خو تر اوسه ځواب نه دی راکړل شوی مجاهد بیا هم د ایران په قربتوب دا غونډه د افغانستان لپاره ګټوره وبلله د ایران فارس خبری آژانس ویلي دی غونډه کې د پاکستان ازبکستان تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي د چین د بهرنیو چارو وزیر په آنلاین ډول دی غونډه کې ګډون وکړي خو د روسیې استازي ګډون یا نه ګډون لا کړه شوی نه ده تیرونه موسکو ته ورته غونډه کوربه او چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی ورغلی و طالبان وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي د کابل ښار لویدیز کې اته ماشومان له لوږې مړه شوي دي د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل
دې مورید ما یو تحقیق میکنیم ما
په دې اړه څېړنه کوو تر اوسه موږ داسې معلومات نه لرو چې اته ماشومان د لوږې مړه شوي وي هغه هم په کابل ښار کې په هر صورت دې برخه کې څېړنه کوو چې معلومه کړو رښتیا ده او که پروپاګاندا
پرون په دې اړه کابل کې ځایي رسنیو خبر خپور کړ او بیا سیاستوال او پخوانی جهادي مشر محمد محقق هم پر خپل فیسبوک دا خبر ورکړ محقق ویلي دا ماشومان د کابل په دیارلسم موزه کې مړه شوي او جسدونه یې د جماعت ملا امام او د سیمې خلکو خاورو ته سپارلي دي ملګرو ملتونو وروستیو کې خبرداری ورکړی چې راتلونکی کال به د افغانستان 90% خلک د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي د کرکټ د نړیوال شل اوري جام په ترڅ کې نن افغانستان خپل لومړنی لوبه له سکاتلند سره کوي دا لوبه د افغانستان په وخت مازیګر په شپږ نیمو بجو د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې دوه تمرینی لوبې ترسره کړي چې له ویسټ انډیز نه یې ګټلې خو جنوبي افریقا ته بایللې ده د دې جام په لړ کې پرون د پاکستان او هند جالبه لوبه وشوه چې پاکستان په 10 وکټو له هند لوبه وګټله دا اول وار چې په نړیوال جام کې پاکستان له هند لوبه ګټي هند د لوبه کې د وولو بغاړو په سوجیدو پاکستان ته د 125 منډو هدف ورکړ خو پاکستان بیل دی چې کوم لوبغاړی وسوځيږي دا منډې پوره کړي ایران کې د زندانی شوی ایرانی ول اصل بریتانوي نازنین زاغری راتکلیف میړه د خوړو احتساب پیل کړی دی زاغری له 15 کلونو راهیسې ایران کې زندانی دا او خاوند یې وروسته تر دې پرون د بریتانیا په بارنیو چارو وزارت کې د خوړو احتساب پیل کړ چې محکمې یو کال نور هم په زندان کې د پاتې کېدو حکم ورکړ د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي د زاغری خاوند ریچارډ راتکلیف غواړي د بارنیو چارو وزارت په انګړ کې په خپل احتساب پر صدر اعظم بوریس جانسن فشار راوړي چې د میرمنې د ازادۍ لپاره هڅې وکړي نازنین زاغری راتکلیف 2018 کال کې هغه مهال په تهران کې ونیول شو چې له کورنۍ سره تر لیدو وروسته یې غوښتل بیرته بریتانیا ته ستنه شي پر هغې تور دی چې د ایران د رژیم په وړاندې یوه توطعه کې لاس لري خو هغې دغه تورونه رد کړي دي په شمالي وزیرستان کې مدني فعالانو او سیاستوالو له حکومت د قبایلي سیمو د امنیت غوښتنه وکړه دوی پرون په میرعلي کې د یو ځوان فعال نور اسلام داوړ د وژل کېدو د څلوېښتې په مراسمو کې راټول شوي وو او له دولته یې وغوښتل چې د نوموړي قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل قبایلي ولسونو د حکومت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي خو لا هم د خوندیتوب احساس نه لري د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ غونډې ته ویلي شمالي وزیرستان کې هغه کسان وژل کېږي چې د خپل ولس د ملاتړ غږ پورته کوي د پاکستان چارواکو له دې وړاندې ویلي د قبایلي سیمو د امنیت ټینګښت لپاره هڅه کوي او وخت ناوخت یې دغو سیمو کې چانیز عملیات هم کړي دي او بیا هم له پاکستانه په خیبر پښتونخوا کې هغه پولیس نامعلومو وسلوالو وژلی چې د پولیو واکسیناتورانو د خوندیتوب دنده یې درلوده دا پولیس پرون په دیره اسماعیل خان کې کور ته پر لارو چې موټرسایکل سپرو ډزې پرې کړي د تحریک طالبان پاکستان یوې ډلې د ازادي راډیو مشال څانګې ته د خبرو کې د دغه پولیس د وژنې پالنې پړه منلې ده. په پاکستان کې سږکال د پولیو یوه مثبته پیښه او تیر کال څلور اتیا پیښې ثبت شوې وې. د پولیو یا د ماشومانو د ګزارنو ویروس یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې دی او د نړۍ په نورو هیوادونو کې ریښې وچې شوې دي. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي امریکا په کافي اندازه په اشرف غنی باندې فشار را نه وړ چې طالبان په واکه شریک کړي. خلیلزاد دا خبره له سی بی ایس ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې وکړه چې پرون خبره شوه. خلیلزاد چې د طالبانو لاسته د افغانستان د لویدو په برخه کې لګڼو انتقادونو سره مخ دی، د اکتوبر په 13مه له خپلې دندې لاس په سر شو. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته یو راپور لرو. زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې تر استعفا وروسته د لومړي ځل لپاره په ټلویزیوني مرکه کې وویل چې امریکا د افغانستان پر مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی کافي فشار را نه وړ چې له طالبانو سره واک شریک کړي. خلیلزاد د وروستیو تحولاتو په تړاو د سی بی ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره یو مفصله مرکه کړې چې پرون خپره شوې. هغه د واک د شریکولو په برخه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
It's my judgment that we didn't press him hard enough.
دا وای زما قضاوت دا دی چې موږ په هغه باندې کافي فشار نه دی راوړی. دا چې په موږ کې ډېر داسې افغانان وو چې غوښتل یې پر غني ډېر فشار واچوي او له موږ یې پوښتنه کوله چې آیا موږ ورسره موافق یو که څنګه. خو موږ ولسمشر غني سره نرمي کړې، موږ ډیپلوماسي کارولې، موږ هغه وهڅوو. زلمی خلیلزاد په دغه مفصله مرکه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او همدارنګه په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پایته رسیدو په تړاو هم ځینې پوښتنې ځواب کړې. له هغې ډلې د پروګرام کوربنې له هغه وپوښتل چې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی د افغانستان څخه د راوتلو ماموریت یو ستراتیژیک ناکامي بللې ده، خو زلمی خلیلزاد په ځواب کې وویل:
Well, I think there is a lot of anger and a lot of resentment.
دا وای ښه زه فکر کوم چې دا غڅ پاړه چالت پیښ شوی ډیر غوسه او خپګان شته. خو دا فکر هم کوم چې د تروریزم په برخه کې موږ تر ډیره پورې خپل هدفونه ترلاسه کړل، مګر د دیموکراسي د جوړولو په برخه کې په افغانستان کې موږ خپل هدف ته ونه رسیدو او بریالي نشو. لا هم په دې برخه کې کوښښونه روان دي او تر اوسه پورې حقیقت ته نه دي رسیدلي.
On the issue of building a democratic Afghanistan, I think that did not succeed. That struggle goes on.
خلیلزاد د اکتوبر په 13مه له خپلې دندې لاس په سر شو. د اتلسو میاشتو په اوږدو کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی و د یولسو پړاو په ترڅ کې له طالبانو سره خبرې وکړې. بلاخره د وتوانی د 2023 کال د فبروري په 19مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه په دوحه کې لاسلیک کړي. په لومړیو کې دا د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یو اغیزمن ګام ګڼل کېده، ځکه پر بنسټ یې امریکایي عسکر له افغانستانه وتل، خو یو نظام او جوړ شوي بنسټونه یې تر شا پرېښودل. خو هغه څه چې پلان شوي وو ونشول. زلمی خلیلزاد په خپل استعفا لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته لیکلي هغه څه چې په وروستیو کې غوښتل وکړي ونشول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګاست. دولس شپږنوي منځنۍ صفه باندې خبرونه کوو. اوس هم د کرکټ مینوالو ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبي په اړه باندې راپور لرو. نن تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلاوریز جام په روانو سیالیو کې له سکاتلند سره مخ شي. دا د افغانستان لومړنۍ لوبه ده په دغه نړیوال جام کې. تر دې دمه افغانستان په شاوخوا شپږو یو لوبو کې له سکاتلند سره په نړیوال جام کې مخ شوی دی چې ټول افغانستان ګټلی. وبه کتل شي چې نننۍ لوبه څوک ګټي. اسدالله لودین او نور جزئیات.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وایي هڅه کوي نړیوال جام کې په خپلو بریاوو د افغانانو په خوله مسکا راولي. افغان لوبډل مشر محمد نبی ساخیل وایي د نړیوال جام ټول لوبو ته یې پوره چمتووالی نیولی او هر سیالي لوبډل سره یې د مبارزې پلانونه جوړ کړی دي. محمد نبی پرون یک شنبه په یو خبری کانفرانس کې چې د کرکټ نړیوال شورا پر فیسبوک په ژوندۍ بڼه خپرېده مینوالو ته داسې پیغام ورکړ:
دا پنځه وړه لوبې دي، همدغه موږ یو لوبې ته انشاءالله چمتووالی نیولی ده. سکاٹلینڈ بیٹنگ دا بالنگ دا مغتا ہر یو غتم بیل بیل پلان نیولی دا ان شاء اللہ تم کوشش بام دای چمغه دے پلان په مطابق بندے لوگ مخکیز.
افغانستان د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې لمړنۍ سیالۍ نن له سکاتلند سره کوي. افغانستان او سکاتلند له 2013 کال راهیسې 15 شلوریز لوبې کړي چې 15 واړه افغانستان ګټلې دي. دواړه لوبډلې د وروستي ځل لپاره د 2014 کال په نړیوال جام کې مخامخ شوې وې چې هغه مهال افغانستان په 14 منډو لوبه ترې ګټلې وه. د افغان لوبډلې توپ وهونکی نجیب الله زدران هم وایي هڅه کوي چې په بریالیتوب سره پلان شوې لوبې مخ
ہر گٹ سرا تبھی دچے لوبھاڑو مرال جگی گی ان شاء اللہ جوال تو ڈاڈ ورک اوچی دے ورلڈ کپ کے بنگ لوب ڈالا کھیل لاستہ راؤنے والی ان شاء اللہ کھیلو بے بک
ل اسکاتلند وروسته افغانستان د اکتوبر په 9 له پاکستان او بیا له نامیبیا، هند او نیوزیلند سره لوبې کوي. د سګنی نړیوال جام کوربتوب متحده عربی امارات او عمان کوي.
ازادي راډیو ته غواګاست په 12 منځنۍ چپه باندې خبرونه کوو. مخکې له دې چې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې د موسیقي خبرونه درته خبره شي، ور بشو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته چې ملالۍ بشیر جوړې کړې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځانمرګو بریدګرو له کورنیو سره د طالبانو د مرستې په اړه لیکلي چې طالبان په دې کار سره هڅه کوي تاریخ له سره ولیکي. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې د حسین په نوم د یو کس کیسه لیکلې چې په کابل کې د 2018 کال د مارچ په 1 نیټه په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی و. په هغه حمله کې شاوخوا 150 کسان وژل شوي وو. په مقاله کې د حسین له قوله راغلي چې د دې پر ځای چې طالبان له افغانانو بخښنه وغواړي، دوی د ځانمرګو بریدګرو په یاد غونډې جوړوي. د حسین اشاره د تیر اونۍ هغې غونډې ته وه چې پکښې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د ځانمرګو بریدګرو له کورنیو سره مرستې وکړې. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې لیکلي چې د ځانمرګو بریدګرو په یاد غونډه جوړول داسې ښکاروي چې یوې خواته طالبان غواړي د دغو بریدګرو غمجنې کورنۍ خوشحاله کړي چې دې ډلې د دوی زامن او وروڼه د وسلو په توګه کارولي، او بل لور ته غواړي د جګړې تاریخ بیرته ثبت کړي چې ګواکې ځان وژونکو تر ټولو لویه قرباني ورکړې ده. نیویارک ټایمز لیکلي چې په دې کار سره دا د طالبانو هڅه وه چې د ځانمرګو بریدونو رول مسلکي کړي. مقاله همداراز لیکلي په داسې حال کې چې طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني، د ځانوژونکو حملو چې تروریزم بلل کېږي تقدیر کول د دوی د غوښتنې په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي. طالبانو ادعا کړې چې د دوی ځانمرګي بریدونه پر نظامی اهداف وو، خو په دغو حملو کې ډیری وختونه ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې بیا د هغو 10 افغان کوچنیانو په اړه لیکلي چې د افغان حکومت له سقوط وروسته له کابل هوایي ډګره په الوتکو کې تر امریکا رسیدلي. په دې مقاله کې راغلي چې دا بې سرپرسته کوچنیان د امریکا کالراډو ایالت ته پر لاره دي. د ډنور په شری خدماتو ادارې له قوله ویل سوي چې دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر بې مور او پلاره کوچنیان دې ادارې ته ورغلي. د ادارې ویلي چې خبر نه دي دومره لوی شمیر کوچنیان څنګه له خپلوانو جلا شول. په دغو کوچنیانو کې یو شمیر یې مور او پلار په خپله خوښه یوازې لیږلي او یو شمیر نور یې یتیمان دي. سټارز اند سټرایپس د دې ادارې د چارواکو له قوله لیکلي چې وایي د دغو کوچنیانو لپاره تر ټولو غوره کار دا دی چې له افغانانو سره لوی سي، خو دا اداره نه ده توانېدلې کافي افغانان ومومي چې د دغو کوچنیانو سرپرستي واخلي. او په وینا یې که غیر افغانان دغه کوچنیان په سرپرستی اخلي، باید د کوچنیانو دینی، خوړو، ژبنیزو او نورو ځانګړتیاو او اړتیاو ته په پام هغوی لوی کړي.
د سندرو
میلمانه